السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو چې همدا شیبه پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپریږي، زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له تعلیمه د افغان نجونو په محرومولو باندې کلکه نیوکه وکړه. رینا امیری د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وه په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنیو او نړیوالو غوښتنو سربیره نجونې تعلیم او افغانستان له ښې راتلونکې بې برخې کړې دي. هغې د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنې کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارو نه د افغان نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. طالبانو بیا ویلي چې د نجونو تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. د متحده عربي اماراتو هوایی شرکت فلای دوبای نن اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. فلای دوبای نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې 15 بیرته پیل شي او الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایی ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د 2020 کال د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فلای دوبۍ په شمول اکثرو نړیوالو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې درولې دي. فلای دوبۍ به لومړنی لوی نړیوال هوایی شرکت وي چې د هیواد ته الوتنې بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری څنګه وایي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره سیمې ته په سلګونو خیمې او د سرپنا لپاره موقتی کورونه پر لاره دي. یو ان ایچ سی آر نن په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه وسایل په مزار شریف او کندهار ښارونو کې له ګودامونو بار شوي او د دې ادارې لخوا د مرستو د ګړندي شوي بهیر په ترڅ کې به پر هغو کورنیو وویشل شي چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي. او چا ویلي چې په هرات کې د تېرې شنبې د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 6.3 ثبت شو او مرکز د زنجان ولسوالۍ و 140 کلي اغیزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جبل سراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن د یو قطري شرکت سره د دې پروژې د تړون د لاستیک د مراسمو ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود 200 میلیون ډالر نه زیات سرمایه گذاري به کیږي. دا فابریکا به ان شاء الله مستقیم 15000 کسان کم زیات په دې کې کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، 1.5 میلیون ټن سیمنټ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار، نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
اتغه تولیدونکو سیمنټو اندازه به په کال کې هم د شمیر تر رسیدي. د افغانستان د اړتیا وړ سیمنټ ډیره برخه له پاکستان واردېږي، که څه هم کله ناکله د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستان د افغان کډوالو مالونه او کډې را لېږدوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدلو د اسانتیا په هدف شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان خاورې ته د کډوالو د مالونو بار لارې 2500 افغانۍ او وړو موټرو 1500 افغانۍ ورکولې. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر تر پایه له پاکستانه د وتلو مهلت ورکړی دی. کنانو دوی به په زوره ایستل کیږي. د اسلام آباد دغه پریکړه د ملګرو ملتونو او بشري حقونو سازمانونو او د طالبانو حکومت غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او هغه ته له حماس سره په روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوشیټډ پریس اجانس د راپور لمخې بلینکن نن تل ابیب ته له رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغه ته یې ویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته ولاړ نه شو. د راپورونو لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د فلسطین د خپلواکې ادارې له مشر سره هم وګوري. له تیرو شپږ ورځو راهیسې په غزه کې او دغه راز د اسرائیل په یو شمېر سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو او حماس جګړه روانه ده چې دواړو طرفو ته یې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په هرات کې له زلزلې وروسته لا هم زرګونه کسان له کوره بهر اوسیږي.
کورونه مان دسی ښه وضعیت سره مخ نه دي لبا د مرغ چې مخ په خرابېدو دي او مجبور شو چې خپل کورونه پرېږده او راووځو بهر ته.
ملګرو ملتونو ویلي د هرات زلزله کې 10,000 کسان زیانمن شوي دي. دغه زلزلې د هرات تاریخي او لرغونی سیمې هم زیانمنې کړي. دا چې دا زیانونه څومره دي خپرونه کې تفصیل درته لرو. د اسرائیل او حماس ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړه روانه ده. د دغه جګړې وروستی حال مو هم اخیستی او د خپرونې پای کې مو د کرکټ نړیوال جام ډګرونو ته هم بیایو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. لو قاب پایکار نه هم مننه چې د فیسبوک لایف په برخه کې لمک سره مرسته کوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د هرات د تیرې شنبې ورځې په زلزله کې د زیانمنو شوو کسانو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې او ویلي دي ویرشته چې د زیانمنو شوو کسانو شمیر تر دې هم ډیر وي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې مسؤلین لا هم د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې وروستي ارقام نه لري او وایي چې سیمې ته ټیمونه استول شوي چې د مرګ ژوبلې او زیان کره شمیر معلوم کړي. تفصیل فريدې سیال اورو چې د مهال استودیو ته وصل شوه.
مننه لدین صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلو څه باندې 10,000 کسان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل حق راپور کې چې پرون وخت یې خپور کړی دی ویلي دي چې یوازې پرونی زلزلې په هرات کې 12 کلی اغیزمن کړي دي. په راپور کې زیاته شوې ده چې پرونی زلزلې چې د رختر په کچه 6.3 درجې و یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا نور پکې ټپیان شوې دي. د اوچا په راپور کې همداشان ویل شوې دي چې په هرات کې د روانې اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمېر نور هم لوړ شي. بل خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې د وروستۍ زلزلې په مړو شوو کې 90% ماشومان او ښځې شامل دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت بیا ویلي دي چې د اکتوبر په 9 په یوې خبري کانفرنس کې البته ویلي دي د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 4,000 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او زلزلې ځپلو ته د رسیدو کمیسیون مشر احمد الله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر 1,000 ډیر کسان په زلزلې کې مړه شوي او شاوخوا 2,000 کسان نور بیا ټپیان دي. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق نن ازادي راډیو سره خبرې کول چې لا هم د زلزلې د تلفات او ارقام ورستی شوي نه دي. لاڅو پرلپسې زلزلو وروسته د هرات ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې تر دې دمه هم د زلزلې ویره له زړونو نه ده وتلې او له هغې ورځې چې له کورونو بهر شوي دي تر اوسه بیرته ورته نه دي ستانه شوي دي په هرات ولایت کې نجیب انګار موږ سره خبرې وکړې د هغې د خبرې یوه برخه اورو.
غټ فارخوندې زیادې دلی نو د ورځې په جریان کې هم یو ځل دوه ځله تر کورونو ځان وروسته و هغه کوم څه چې ضرورت یې هغه د کورونو را اخلي او بېرته همداسې په منډه او په ځغاسته راوځو او کورونه مو همداسې په ښه وضعیت سره مخ نه دي له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي او مجبور شو چې خپل کورونه پرېږده او راوځو بهر ته. نو دلی مو د څه خبره خیمې وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې وروستۍ زلزلو چې لومړی د میزان په 15 وشوه تر ټولو خونړۍ زلزله وه چې تر 1,000 ډیر کسان پکې وژل شوي او تر 2,000 ډیر پکې ټپیان شوي وو. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه تر لومړنۍ زلزلې ځاني تلفات کم ښودل شوي دي. په هرات کې ځایي طالب چارواکي او خلک وایي چې د دویمې زلزلې ځاني تلفات ځکه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او نورو ودانیو کې چې لرې د دې
ډیره مننه همکارم فریده اسیال وه چې د هرات د وروستیو زلزلو وروستیو جزئیات شریکوله. هم د دغې زلزلې وروستۍ مرګ ژوبله معلومه نه ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په سر کې زده او نقیز شمیرې خپرې کړې. پرون بیا په هرات کې د اطلاعاتو فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته در رسیدنو د کمیسیون مشر احمد الله متقی ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا زر کسان په دې زلزلو کې وژل سوي او 2000 شاوخوا نور ټپیان دي. خونن پیښته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت چارواکو بیا ویلي چې لا هم شمیرې وروستۍ نه دي. د دوی اړوند پلاوی سیمې ته رسیدلي په څېړنه بوخت دي او له څېړنې وروسته به د زلزلې کره زیان او د مرګ ژوبلې کچه معلومه کړي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د هرات دو زورورو زلزلو په هرات کې تاریخي او لرغونې سیمې هم زیانمنې کړي دي. په راپورونو کې راغلي چې په هرات کې تاریخي او لرغونې منارونه او دغه راز د اختیار الدین تاریخي کلا د زیانمنو شوو تاریخي سایټونو له ډلې دي. همکار مې حسیب تلاش دغه موضوع تعقیب کړی ده چې دا مهال سټوډیو ته وصل دی. تلاش صاحب، ستړي مسې، څه ویل کیږي د تاریخي او لرغونې سیمو د زیانونو په اړه باندې؟ او یا آیا یونسکو هم په دې اړه څه ویلي او هلته د طالبانو چارواکي او نور مسؤلان څه وایي؟
سلامونه. په د افغانستان په لویدیز په ځنګړي توګه هرات ولایت کې وروستۍ زلزلو په خاصه توګه پرونی زلزلې په هرات کې میشت یو شمیر تاریخي او لرغونی سیمې ویجاړې کړې او ورته زیان رسولې دي. دغه زلزله سره له دې چې نور کلی او عام کورونه ویجاړ کړي دي، د لرغونو او تاریخي آبداتو او سیمو ځینې برخې یا زیانمنې کړي دي او یا نړولې دي. دغه زلزله چې پرون چهارشنبه سهار مهال وشوه، د هرات ولایت د جامع جومات، د اختیار الدین کلا او د هرات ځینې منارونه او یو شمیر نورې تاریخي سیمې زیانمنې کړي او ځینې برخې نړولې دي. په هرات کې اوسیدونکي او مسؤلین ازادي راډیو ته دا موضوع تاییدوي. د هرات ولایت اوسیدونکي احمد جاوید غزنوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هرات د ارک د برجونو ځینې برخې زیانمنې شوې دي. د ده په وینا د هرات منارونه او دا ډول د هرات د جامع جومات ګلدستې د دغه زلزلې له امله ویجاړې شوې دي، په ځینې برخې او زیان لیدلی دی. په هرات کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې دغه برخې که څه هم په دغه زلزلې کې ویجاړې شوې، خو دوی ژمن دي چې بیرته یې ورغوي. نصر احمد الیاس د هرات لپاره د طالبانو د والی ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ځاني او مالی زیاتو زیانونو سربیره په تاریخي آبداتو په برخه کې هم زیانونه رسیدلي دي. د هم د اختیار الدین کلا، د هرات د جامع جومات او د هرات د منارونو یادونه وکړله، ویل چې دوی ته زیان رسیدلی دی او ځینې برخې نړېدلې دي. دغه وروستۍ زلزلې په ځانګړې توګه د تاریخي سیمو او آبداتو ته زیان رسیدو نړېدو د فرهنګي پوهانو اندېښنې هم راپارولې دي او دوی وایي چې د تاریخي او لرغونو سیمو ویجاړېدل او یا هم ورته زیان رسیدل په ځانګړې توګه په طبیعي پیښو کې دا د نه پاملرنې له وجې کېږي. ولیشا بهره یو له دغو پوهانو چې په هرات کې د تاریخي سیمو او لرغونو ځایونو په اړه کتابونه لیکلي دي او څېړنې کړي دي، وایي چې د زیانونو د مخنیوي لپاره د ځانګړې بودیجې نشوالی دا د دې لامل شوی دی چې دغه سیمې په خپل وخت باندې جوړې نشي او هغه زیانګرې برخې بیرته ونه رغول شي او په طبیعي پیښو کې دا له منځه ولاړ شي او یا هم ورته زیان ورسیږي. چې د دې په یوه وینا دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده او باید ورته توجه وشي.
ډیره مننه. همکار مې حسیب تلاش شو چې د هرات په دو زورورو زلزلو کې تاریخي او لرغونو سیمو ته د اوښتو زیانونو او په دې اړه د فرهنګي چارو د کتونکو د اندېښنو په اړه معلومات راکول. وړاندې درته دا راپور هم لرو چې د کرکټ یو شمیر لوبغاړو هم له هند سره په پرونۍ لوبه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې خبره کړې. دا راپور وروسته راځي، راسره اوسئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې د اسرائیل او حماس د جګړې وروستی حال هم لرو. هیله ده چې د دغې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. خو اوس هم د افغانستان یوه بله مسله، د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری یو ځل بیا له تعلیمه د افغان نجونو پر محرومېدو نیوکه کړې او په دې برخه کې د طالبانو تګلارې ظالمانه بللې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په دې اړه د افغانستان په اړه نوی پریکړه لیک تصویب کړی دی او دغه شورا هم له طالبانو غوښتي چې افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پرون د وړو نجونو نړیواله ورځ وه. همکارې مې سنا کاکړ په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استازو توماس فیست او رینا امیری ویلي چې طالبان د افغان نجونو د ځپلو مسؤول دي او د دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی دواړو د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بېلابېلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس فیست په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپو شو طالبان د افغان نجونو او ښځو د ځپلو مسؤولین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه د خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی دی. نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغو میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي، داسې چې په نړۍ کې ساری نشته. د ماشومو جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 18مه تېره ورځ ولمانځل شوه. ښاغلي وست ویلي په هیڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده، چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغېز لري. په همدې حال کې د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللې او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه دی. رینا امیری په خپل اکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلې امیری په خبره دوی یعنې طالبان خطرناکې بېلګې جوړوي چې ښایي نورې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو موږ سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي تر ټولنه هم پرمختګ وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اوګي امیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوندي خورا بد اغېز کړی دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ، خو نوموړي تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دوی د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو ورځو، منځنی ختیځ ته د اسرائیل او حماس د جګړې وروستی حال درکوو. اسرائیلي الوتکو نن یو وار بیا د غزې په تلانګه بریدونه کړي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې د حماس له خوا د یرغمل شوو و نوي اسرائیلانو او د وژل شوو 222 پوځیانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 1200 فلسطینیان وژل شوي او 5600 نور ټپیان دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
اسرائیلی الوتکو د پنجشنبه په ورځ هم د غزې تړانګه په نخښه کړه او د درنو چاودنو په غږ سره د غزې ښار له ودانیو لوګي پورته کېدل. د حماس جنګیالیو د شنبې په ورځ پر اسرائیلو برید کړی و چې په سلګونو کسان یې په کورونو، سړکونو او د موسیقۍ په یو میله کې ووژل. د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل اقاری وویل کورنیو ته یې د 222 اسرائیلي پوځیانو د وژل کېدو او د هغو کسانو په اړه خبر ورکړی چې حماس تښتولي.
موږ د غمجنو کورنیو سره غم شریکی کوو او د ټپیانو د عجل روغتیا هیله کوو. د 90 تښتول شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی دی.
اسرائیلی چارواکی وایي د دوی په خاوره د حماس وسلوالو د حمله په ترڅ کې 1200 کسان وژل شوي چې ډیری عام خلک دي. د فلسطین د روغتیا وزارت بیا وایي په غزې ترانګه کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته رسیدلی او 15600 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي د غزې په ترانګه کې څه باندې 3,30,000 کسان د خپلو مینو کډې ته اړ شوي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم منځنی ختیځ د خپل سفر په پیل کې تل ابیب ته رسیدلی. رویټرز خبر ورکړی چې انټونی بلینکن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي ډیپلوماټ به د حماس لخوا د ځینو امریکایي اتباعو په شمول د یرغمل نیول شوو خلکو د خلاصون او د اسرائیلو د احتمالي ځمکني برید څخه مخکې د غزې له ګڼمیشتې سیمې د ملکي وګړو د خوندي عبور په برخه کې اسانچاري او مرسته وکړي.
په راپور کې مو د اسرائیل او حماس د شخړې وروستای حال واورید. دا چې دغه موضوع ولې دومره اوږده شوله، جګړه ولې دومره پیچلې او بې ساري وبلل شوه، د همدې موضوع د تحلیل لپاره زموږ همکار سلطان محمد سرور چې ډیر کلونه د ازادي راډیو لپاره د منځنی ختیځ پیښې راپور کړی دی او په دغه منځنی ختیځ کې اوسېدلی دی، دا مهال سټوډیو ته وصل دی. سرور صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د اسرائیل او حماس دغه اوسنۍ شخړه چې د نن شپږم ورځ ده ولې بې ساري بلل شوې؟ کم تر کمه په تیرو 15 لسیزو کې دغه جګړه یا شخړه ساری نه لري.
سلام تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ شخړه ځکه بې ساري ګڼل کیږي چې دغه سي پراخه او زیات تلفات په اسرائیلو کې مخکنی او بریدونو نو اړولي او په خوا د فلسطینیانو لخوا دا ډول بریدونه نه اوسوي. د شنبې د ورځې برید هم د ځمکې لارې، هم د هوا لارې او هم د بحر د سمندر لارې وسو. په نتیجه کې دننه په اسرائیلو کې سلګونه ولسی او نظامی خلک ووژل شول. دا ځکه بې ساري ګڼل کیږي.
بله، او سرور صاحب کله زره دغه د حماس په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، حماس ډله څوک ده او د فلسطین له خپلواکۍ ادارې سره څه تړاو لري؟
حماس چې ورته وایي د اصلي نوم څه ده؟ حرکت المقاومه الاسلاميه ده، د اسلامي مقاومت حرکت. دغه درې حرفونه سر راغلي دي نوم حماس پی خیدای. دغه سازمان یا دغه ډله په 1980 کلونو کې تاسیس و او په وخت کې د فلسطینیانو د زورور غوند یا د فلسطین د ازادي بخونکې جنبش سیاله ډله وه چې په وخت کې مشري د فتح لخوا کېده، د یاسر عرفات مرحوم په مشرۍ باندې. او اوس هم د فتح کسان په رام الله کې د فلسطینیانو د خودګردانه حکومت مشري په غاړه لري، رئیس محمود عباس دی. فتح هلته واکمنه ده خو حماس په غزه کې حکومت لري، ځان ته چې انتخابات دی په 2018 کال کې ګټلي دي او په هغو کلونو کې له فتح سره شخړې او جنګونه هم درلودل. لسګونه کسان د دوی ترمنځ ووژل شول. اوس د حماس ډله په غزه باندې حاکمه ده، هلته حکومت چلی.
بله، او وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې په دې وروستیو کلونو کې وروستیو میاشتو کې اسرائیل له یو شمېر عربي هیوادونو سره اړیکې ورغولې، مثلا د سعودي عربستان سره، له بحرین سره، له اماراتو سره، دغه شخړه به په دغو اړیکو څه اغیز وکړي؟
له څو عربي هیوادونو سره اړیکې ورغولې لکه عربي متحده اماراتو، بحرین سره، سودان سره هم تماسونه درلودل، له سعودي عربستان سره هم تماسونه سوي وو. او دغه اوسنۍ جنگ چې روان ده او اوسنۍ بریدونه چې وسو، بدون له شکه چې دغه زیانونه او هلې ځلې متاثر کوي. یو علت د کارپوهانو په نظر د دغه جنگ دا دی چې فلسطینیانو خصوصا حماس ډلې احساس وکړي که چیرې د سولې او د روابطو د عادي کېدو زیانونه بریالي سي، نو د دوی د پښو لاندې ګیلم لري کېږي، یعنی دوی قوت ډېر کمزوري کېږي په سیمه کې او په عربي نړۍ کې، نو ځکه یې جنگ ته مخه کړې.
ډېره مننه همکار مې سلطان محمد سرور و چې د اسرائیل او حماس د شخړو د وروستۍ جزئیاتو او دغه راز دا چې ولې دغه شخړه بې ساري بلل شوې په دې اړه له موږ سره خپل نظر شریکو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو بیا هم ورزو د هرات د زلزلې موضوع ته د کرکټ ملي لوبغاړو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره هڅې کوي. دوی له هند سره د لوبې پر مهال د دې غمیزې د قربانیانو د یاد په پار په خپلو مټو تورې پټۍ هم تړلې وې. راشد خان او ځینې نور لوبغاړي په انلاین بڼه هم د مرستو کمپاین پیل کړی دی او دا کمپاین مخ ته وړي. دا چې نور څه وایي دغه افغان لوبغاړي او څومره مرستې راټولې کړي تفصیل به له صفي الله ستانکزي واورو.
د کرکټ ملي لوبغاړو د هرات له زلزله ځپلو سره د خواخوږۍ په پار دا تورې پټۍ په خپلو مټو لګولې دي. له هند سره د لوبې تر پیل مخکې د افغانستان د دې تراژیدۍ په خاطر یوه دقیقه چوپتیا هم غوره شوه. په هرات کې دا اونۍ مرګونې زلزلې وشوې چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شول، لسګونه زره کسان بې کوره شول، ښځې واړه او زاړه ټول په سړکونو کې بې سرپناه پاتې دي. د کرکټ ملي لوبغاړو د دغو بېوزلو او اغېزمنو خلکو سره د مرستو لپاره هڅې پیل کړي. راشد خان او ګڼو نورو لوبغاړو په آنلاین بڼه د مرستو د راټولولو په هڅې سربېره ژمنه کړې چې د نړیوال جام فیسونه به اغېزمنو خلکو ته لیږي. له راشد خان سره ځینو هندي سینمایي ستورو او نړیوالو کرکټ لوبغاړو هم په دې کمپاینو کې برخه اخیستې.
افغانستان باندې چې څه حالات راغلي، خصوصا دومره زیات خلک په دې څو ورځو کې مړه شوي، کله چې عکسونه ګورم سخت خپه کېږم. کله چې راشد خان ګورم د ډیرو کورنیو ملاتړ کوي، نو زه له ده سره په دې سفر کې ملګری یم او له تاسو ټولو هم چې دا ویډیو ګورئ هیله کوم چې هر څومره مو په وس کې وي لطفا مرسته وکړئ.
افغان لوبغاړي له ګڼو ذهني فشارونو سره چې د وطن د حالاتو په خاطر یې لري څنګه ښې لوبې کوي؟ دا پوښتنه د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی داسې ځوابوي.
دوی د خپل هیواد د هرې ښځې بچی په فکر کې دي. هر څومره چې توان لري د هغوی د ملاتړ لپاره پیسې ټولوي. دا سخت شرایط دي، خو لوبغاړي په دې ښه پوهیږي چې د هغوی لوبه به د وطن او وطنوالو په شونډو مسکا راولي او هغوی به پرې ویاړي.
افغان لوبغاړو د نړیوال جام د سر دوه لوبې بایللې. لومړی کې له بنگلاديش سره مخ شوی وو او دویمه کې له هند کوربه سره لوبه وکړه. خو لوبغاړي وایي هیله مند دي وکولی شي را روانو لوبو کې خپلې کمزورتیاوې حل او بریاوې خپلې کړي.
د هرات له زلزله ځپلو سره مو د افغان کرکټ لوبغاړو د مرستې دا راپور واورېده او ولیده. اوس هم د خبری مجلې په پای کې ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته چې د ورزش او سپورت له وروستیو پیښو مو خبروي. ساحل صاحب ستړي مشي.
خیر وشي. ډیره مننه لودین صاحب. نن د کرکټ 500 ورځ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ لوبه پیل شوې ده. سویلي افریقا لومړی توپ وهنه وکړه، دوی د 312 منډو هدف وټاکه. د دوی پهلی توپ وهونکي کوانټین ډیکاک سلیزه وهلې ده او اوس د آسترالیا توپ وهونکو خپله پاړۍ پیل کړې ده او د پیل درې مهم لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت سوځېدلي دي. دا د کرکټ په نړۍ کې دوه سرسخت رقیبان شمېرل کېږي، خو آسترالیا بیا د کرکټ 500 ورځ نړیوال جام 15 جامونه ګټلي دي او سویلي افریقا بیا هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. بل لور ته افغانستان الف لوبډله چې افغان ابدالیان یې بولي، نن د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې د خپله لومړۍ او ورځنۍ نړیواله سیالي پیل کړې ده. افغان لوبډلې توپ وهنه کړې ده او دوی 940 اورونه لوبولي دي، ټول لوبغاړي سوځېدلي او 240 منډې هدف یې ټاکلی. په دوی کې زبید اکبری چې پهلی توپ وهونکی دی هغه نیمه سلیزه وهلې او ورسره وکټ کیپر محمد اسحاق. تر اوسه پورې د عمان ملي لوبډلې پاړۍ لا نه ده پیل شوې. بل لور ته د فوټبال، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د منګولیا پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالي د 2026 نړیوال جام لپاره د لارموندنې د پړاو سیالي ده او خورا مهمه شمیرل کیږي. سیالي به د کابل پر وخت 6:30 ماښام پیلېږي او وبلیدل شي چې افغان لوبډله کولی شي منګولیا ته ماتې ورکړي او کنه.
ډیره مننه. همکار مې بختیار ساحل و چې د ورستیو ورزشي پیښو په اړه راپور راکو. اوریدونکو که غواړی چې دغه راپورونه خبرونه بیا واورئ، زموږ په پښتو فیسبوک پاڼه کې موندلی شئ. دغه پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. په څو شیبو کې دری خبری مجله له یاده ما باسئ.